احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشه دا سدي رډو دا تو بجو د خبرونه اوریدونکو ته په شراغ لاست ویلو د خبرونه پیلو دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې په وړاندې واوري چې د سبا توان پالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله اجازه ورکړه چې سر له سبا په پاتې وو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې اغېزمنې خبرې کړې. د کونړ د مناګي د برېښنا بند پرانیستلو په درشل کې دی او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته د عراق په چارو کې د مداخلې له امله خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی. خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان له لوري د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دی. هغوی ته یې د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. خلیلزاد په دې برخه کې چې شخړې په افغانستان کې راکمې شي، اوربند وشي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې پرون د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی و. خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې تیرونی د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې وروسته له نږدې درې میاشتې ځنډ پیل کړې، خو په دې خبرو کې اوس بیا ځنډ راغلی دی. زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې خبرې د دې لپاره د موقت وخت لپاره ځنډولې دي چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې برید وکړ. تیره چهارشنبه د بګرام هوایي ډګر ته نږدې طالبانو حمله وکړه چې پکې دوه ملکیان ووژل شول او تر اویا زیات ټپیان شول. د سولې ولسی حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسی شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل دوی پرون په نیمروز کې
پرون د جمعې په ورځ هم دوی دلارام ته پر رسیدو سره د دلارام په بازار کې لاریون کړی وو. هلته له ولسونو څخه غوښتي وه چې نور باید د جګړې په وړاندې چوپات نه سي. نن د شنبې په ورځ چې هرات رسیږي پر لویه لاره چې کومې سیمې پرتې دي په هماغه سیمو کې لکه شندن، ادرسکان، پرارود په هغو سیمو کې به هم لاریونونه وکړي، بیا وروسته د هرات شاته ته ننوځي.
د سولې ولسی حرکت ټولو څلور دېرش ولایتونو ته خپل سفر تیره سې شنبه له هلمند پیل کړ. د دغه حرکت غړیو تیر کال له هلمند تر کابل او بیا تر بلخ ولایت پورې د سولې په پار پلی مزل وکړ. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند رغونې چارې بشپړې شوي او په څو ورځو کې به رسمان پرانیستل شي. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل پر پیچ سیند د جوړ شوي دغه بند ازمایښت مرحله پاتې ده.
د مناګي برېښنا بند چې دوه نیم میګاواټه دی شپږ کاله وخت ونیوه، اوس کاملا کار خلاص دی او صرف د ټیسټ په مرحله کې دی. په دې پنځلس شل ورځو کې به موږ هغه افتتاح کوو او انشاءالله برق به د کونړ مرکز و باجوړ ولسوالۍ ته راورسیږي.
د راپورونو له مخې پر دې بند شاوخوا لس میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی. د بدخشان په میمی ولسوالۍ کې یو نادر برک پړانګ چې سخت ناروغ پرون مړ شو. دغه پرنګ د هوا تر سړېدو او درنې واورې ورېدو وروسته له غرونو یو کلی ته تللی و. د بدخشان والی محمد زکریا سودا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په تمه وو چې د بدخشان مرکز ته د پرنګ د انتقال لپاره هوا صافه شي.
هوا ورېځ وه، د بدخشان مرکز ته د انتقال امکان نه و، ځکه نو مړ شو. موږ په پام کې درلود نن شنبه د هوا له شکېدو سره دغه پرنګ د بدخشان مرکز ته ولېږدوو.
تیر کال بیا د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې یو واورین پړانګ چې نسل یې په ورکېدو دی د یو غیر مسؤول وسلوال لخوا ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي واشنګټن به یې په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. مایک پومپیو وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د عراقي او بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته څیرمه د توغندیو بریدونه وشول. پامپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ایران نیابتي وسلوال تورن کړي چې پر هغو پوځي اډو یې ګڼې حملې کړي چې د عراق امنیتي ځواکونه له امریکایي او د نړیوال ائتلاف له پرسونل سره پکې ډېره دي. دوی د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې ښکیل دي. اعلامیه وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر په انګړ کې د عراق پر یوې ودانۍ د تیرې دوشنبې په حمله کې پنځه عراقي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. اعلامیه زیاتوي تیره چهارشنبه پر دغه هوایي ډګر بله راکټکي حمله وشوه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکیه د انقرې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یوه پریکړه لیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکړه لیک کې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د دغه وزارت معین سیدات اونال د امریکا سفیر ډیوډ ساترفیلد ته د ترکیې نارضایتي څرګنده کړه. او روسي خبر دا چې د اوکران یو لوړ رتبه چارواکي ویل د کیف او واشنگتن ترمنځ اړیکې به پیاوړي وي. د اروپا او اروپا اتلانتیک لپاره د اوکران د سر اعظم مرستیال دیمترو کولیبا چې امریکا ته سفر کړی ویلي دا اړیکې به له دې سره سره پیاوړي وي چې د ولسمشر ټرمپ د استهزاء په څیړنه کې اوکراین عمده رول لوبولی دی. کولیبیا پرون په واشنگتن کې یوه کنفرانس ته وویل د دواړو هیوادونو ستراتیژیک اړیکې به پیاوړي وي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپه دوه لښ پښنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې د سبات هوام پالنې انتخاباتي ډلې مشر اجازه ورکړه چې د انتخابات خپل وا کمیسون په هغه و ولایتونو کې چې رای بیا نه دي شمیرل شوی رای وشمیري.
به روز یک شنبه اجازه بازشماری را دیگه 7 ولایت بدن که دیگه کسی بانه نکنه.
عبدالله زیاته کړ چې دا دغه معنا نه لري چې هغه شاوخوا درې لکرای چې اعتراض پرې لرو هغه ومنو. خو بل لور ته د انتخاباتو د خپلواک میسون مشه هوا عالم نورستاني وویل چې دا رای سمی دي.
دا خو پسې سوچ ته پاتلې دلو هغه نه لري دلایل نه لري.
په دې خبرونه کې مو د افغانستان د تر ټولو ستر زندان پولیس چرخي لري سره خبرې کړې چې یو نوې لایحه یې جوړ کړې ده چې لمخې د زنداني د زندان په حکم کې تخفیف راځي.
کچیر یو زنداني وکولای شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي د تبره شپږ ورځې تخفیف ورکول کیږي.
د کور کلی په پروګرام کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو د شکایت لري چې ولې شتمن خپل کوڅې نه پخوي.
تقریبا د لاس کورونا زیات په خټول بلند منزل دی کوڅه خامده.
د ګوډیا چر تفری پروګرام هم لرو او دا پزړه پوری مطلب به واوري چې په مکسیکو کې هغه چاغو پولیسو ته جایزه ورکوي چې خپل وزن کموي. د سبا ته هم پالنې انتخاباتي ډلې سر له سبا په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. د دې ډلې مشر عبدالله تیر شپه په یو کنفرانس کې وویل دوی د شاوخوا 3300 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې اعلان هرکلی وکړ او وایي له دې سره به د لومړنیو نتیجو اعلان ته زمینه برابره شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په غوښتنه یې د افغانستان په او ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. هغه وو ولایتونه چې د دې انتخاباتي ډلې پلویانو پکې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخنیولې وه او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سي وو سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله تیر شپه ناوخته یوه خبری کنفرانس ته په خبرو کې له خپلو پلویانو وغوښتل.
بروز
یک شنبه اجازه بازشماری را دیگه 7 ولایت. یک شنبه پر از دی په دغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل سي چې بیا څوک پلمه ونه کړي. موږ غوښتل چې په قانوني اقدام سره د کمیسون غوښتمو ژغ ورسیږي. کمیسون ونه غوښتل دا ژغ واوري. کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په غوښتنه له خلکو دا غوښتنه کوو معنی دا نه ده چې موږ هغه 102000 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول سوي منو. هیڅ کله هم نه، دا قانوني نه دي. نوري 102 د زړه رائے محمدی منلی د هغوی لپاره د جلا او ځنګړی تفتیش غوښتنه لرو ځکه مشکوک رائے دي او د هغوی په اړه قانی کون کی دلایل نسته.
دلایل به قانی وجود نداره.
د ثبات او همپالنې ډله له اوردی مودي ادعا کوي چې شاوخوا 300000 رائے د ټاکنو د قانون او طرز العملونو لمخې باطل دي او باید له سیستم څخه وایستل سي. خو د ټاکنو کمیسون دغه رائے معتبر ګڼي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله د تیرې شپې د اعلان د هرکلی ترڅنګ ویلي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیاشمېرنې او تفتیش ته د اجازې په ورکولو سره به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نیمګړو کارونو بشپړېدو او د رایو ابتدایي او نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره سي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ډلې د دې تصمیم هرکلی کوي. دا کار کولی سي زموږ نیمګړي کارونه بشپړ کړي او موږ به وکولی سو په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیاشمېرنه او تفتیش پیل کړو او تر هغه وروسته ابتدایي بیا ورپسې نهایي نتیجې اعلان کړو. خو آیا د ثبات او همپالنې وروستی اعلان کولی سي د انتخابات ابتدایي او بیا نهایي نتیجو اعلان ته زمینه برابره کړي؟ د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی چې د انتخاباتو اړوند مسایل له نږدې تعقیبوي وایي
زه فکر نه کوم چې د وو ولایتونو د رایو په بیاشمېرنې ستونزه حل شي، ځکه د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون چې کومه ناسته جوړه کړې وه دا په اصل کې ټاکنو پر سر یو ډول معاملې ته د لارې هوارولو یو فرصت و چې په دې سره مذاکراتو ته، په دې سره د ټاکنو پر سر معاملې ته، او په دې سره د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د لانجې پر سر باندې یو ډول معاملې ته لاره هوارېږي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسوې چې تر اوسه د لومړنیو نتایجو اعلان دوه وری ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې سربېره پر دې چې په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو د بیاشمېرنې اجازه ورکړې ده ټینګار یې کړی دی چې هغه شاوخوا 300,000 شکمنې رایې دي باطل اعلان شي چې دوی اعتراض پرې لري. اوس به د دغو رایو برخلیک څه کېږي؟ سالی محمد سالی دغه پښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون لمشه هوا عالم نورستاني څخه د مرکه په پیل کې کړي.
دا مترس کاندیدان سمنګ د دې سره څو څو جلسې کړي چې موږ د دې سره یو لوی ناسته خپل کمیسیون کې درلودلې، یو لوی ناسته مو فکر ته د کمیسیون د خوانه چې جوړ شوی وینل ته مو سره درلودلې. د دې ټول هغه سم دی باندې دا چې موږ دغه نه مني تاسو دا باطل کوي، دا دې سره زړه راي باطل کوي، دا سره مستلوسته او درویش باطل کوي، بس بیا تاسو خپل نتیجه اعلان کړئ. موږ وایو چې دا پای مې کې راځي، موږ په یان فکر کړی دا فیصله ور باندې شوی ده او فیصله یو تخنیکي سند ګرځېدلې ده. دا خو په هیڅ وجه د باطل دلو هغه نه لري، دلایل نه لري، د قبولیدو په خاطر من کافي دلایل د دې سر شریک کړي.
دغه د رایو د تفتیش او بیاشمېرنې په بهیر کې څو څوارې کمیسیون اعلان وکړ چې د معترضو کاندیدانو له استازو سره موافقې ته رسیدلي چې دوی به د رایو د بیاشمېرنې او تفتیش اجازه ورکوي، خو بل ورځ بیرته هماغه معترض کاندیدان پر خپل پخوانی خبره ټینګار کوي. یعنی دغه مرحله کې دوی له تاسو سره کله کله موافقې ته رسیدلي دي که نه هماغه اول ورځ څخه اختلافات دوام لري؟
د دې اختلافات متاسفانه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو ولایت موږ یې باندې ونه توانېدلو چې ولایت موږ په تفتیش او بیاشمېرنې وکړو، چون بندې او د تشنج موږ نه غواړو، ځکه چې که موږ خپل رئیسان ته چې تاسو هلته ورشئ دوی وایي نه پرېږدي. کله چې د دې په منځ کې یو خدای مکړه شخړه او جنجال شي، د دې پرته ټوله په کمیسیون راوړي او کمیسیون یو ناپېلی خپلواکو بې طرفه کمیسیون دی. منګ خو ټول هر هغه څه چې کړي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د قانون د مخم کړي دي، د سرځلمالونو او لاهیو له مخم کړي دي. د 300 زره لپاره منګ کافي دلایل لرو، کما دې زمنګ دلایل نه مني دا چې څوک یو څه نه مني هغه خو دغه خبره ده. ما منګ ورته کافي دلیل لرو، دا دومره ډیر یو ته پرزنټیشن په دې اړه ورکړ شوی چې د اندازې نه وتلې. تاسو موږ ورته وایو چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې موږ خپل فایل اعلان کړو، بیا ځې لا شي په سم شکایت کمیسیون کې خپل اعتراض ثبت کړئ. هلته به هغې ورته بررسي به وکړي دې موضوع، ځکه هغه خپله انتخاباتي محکمه ده او تاسو که دا دلته بند اچوئ بیا د دې ځینه تر سوال کوي. دا خو د افغانستان د سرنوشت مسله ده، یوه ملي پروسه ده، د هېواد حالات ډېر زیانمن کېږي په کې چې زیانمن شوي هم دي.
هغه کسان چې اعتراض لري، هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه مني، د شکایتونو کمیسیون هم نه مني، تر دې وروسته که جنجال کېږي نو مسؤلیت به یې د چا وي؟
هغه نو اول خو د دې و پرېږدي موږ چې د موږ خپلواکي د سوال لاندې وړي چې د ډېر د مسلې بندېدو باعث شي وایي نه غواړي نو د پریکړې موږ به خپلې پایلې راټولې کړو اعلان به کړو ابتدایي به شي ادوی به اعتراف خپل ساتي کمیسیون د شکایاتو به ورته رسیدګي وکړي که کمیسیون د شکایاتو زموږ د پریکړې وویل چې دا صحیح نه دي شوي هغوی به د قانون له مخې به یې وڅېړي که څه وي قانوني په کې وه هغوی به پرې تصمیم ونیسي اما دا پروسې او دا پړاوونه خو باید تی شي که نه
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشه هوا عالم نورستانی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د پکتیا پوهنتون یو شمېر محصلین وایي د لیلې برېښنا د عملي تجربو لپاره د لابراتوارونو او د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د پوهنتون رئیس ریاست مسؤلین وایي د 450 میلیونه افغانیو په لګښت د روانو پروژو له بشپړېدو وروسته به د محصلانو زیاتې ستونزې هوارې شي. احسان آرین له ګردېزه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي سره له دې چې د تحصیل په برخه کې له یو شمېر سهولتونو برخمن شوي خو د زده کړو په جریان کې د عملي زده کړو په هدف د لابراتوارونو د نشتون ترڅنګ د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو او د محصلانو لپاره د لیلیې د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. فیض الله فیضی او محمد اسماعیل اقبال ازادي راډیو ته وویل
ټولو پوهنځیو ته برېښنا نه ده رسېدلې پکې او همدارنګ د ځینو پوهنځیو ودانۍ نشته دي. ځینې پوهنځي دي هغه لابراتوارونو ته ضرورت لري.
هیله دغه ده چې دغه د شنکیا په باره کې دغه ونیو دا شام باید پکې زیات شي. اوس حقوق پوهنځي تعمیر نه لري دا باید تعمیر ولري. داسې
22 کاله نور احمد د سمنګانو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی 3 کاله وړاندې د دې پوهنتون د طب پوهنځي ته بریالی شوی. دی وایي لومړی د دې پوهنتون او د سیمې د خلکو د کلتور په اړه ډیری نسمې خبرې اورېدلې وې خو اوس وایي له ستونزو سره سره دغه پوهنتون د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله له ډیرو اسانتیاوو برخمن دی. نوموړی د پکتیا پوهنتون ته د یوه کوچني افغانستان نوم ورکړ.
اګه دغه ولایتونو فکر کړم ویګون ولایت
که نور ولایتونو ته فکر وکړو له مرکز او مزار پرته د ډیرو په پرتله دلته ښه امکانات برابر شوي او بل شکه د ځای اوس یو کوچنی افغانستان دولت شو.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال په دې پوهنتون کې د 450 میلیونه افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې روانې دي چې له بشپړېدو وروسته به د محصلانو ډیرې ستونزې هوارې کړي.
په عموم کې د 450 میلیون افغانوی پروژې روانې دي چې په هغې کې د لیلی دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر ده، د حقوقو پوهنځی ده، د پوهنتون احاطه ده، د پوهنتون د منځ سړک ده او تر څنګ یې د توامخانې تعمیر ده. د کتابخانې اوس اعلان ته سپارل شوی، انشاءالله هغه کارونه خلاصېږي.
د پکتیا په پوهنتون کې دا مهال شاوخوا 8000 محصلین چې له جملې 450 نجونې دي په اوو پوهنځیو کې د تحصیل چارې پر مخ بیایي چې سږکال به ترې د 14 نجونو په شمول 1514 محصلین فارغ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپد 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې د کابل د ښار سربیره پر دې چې ډېرې کوڅې په وروستیو کلونو کې پخې شوي دي، ځینې کوڅې لا هم خامې دي، خو دا هغه کوڅې دي چې هلته ډېرې لوړې ودانۍ خلکو جوړې کړې دي. په نوره نړۍ کې ځای ځای داسې وي چې کله چې یوه ودانۍ جوړې شي بیا حکومت له هغوی کې مالیات اخلي او هغه کوڅه چې هم پخې شي په هغه خلکو یې پخوي چې لوړې ودانۍ جوړوي. خو په کابل کې دا موضوع څرنګه ده، دا به د کور کلی په پروګرام کې وړاندې په تفصیل وڅېړو. اوس پر راشو دې ته چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر رائن کراکر په خبرو یو مقاله لیکلی چې ویلي دی په افغانستان کې د امریکا جګړه ناکامه شوه. کراکر په 2011 او 2012 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او تر هغه مخکې هم په دغه هیواد کې د امریکا د شارج دافیر دند مخته وړله. سفیر کراکر له واشنگتن پوسټ رسپانې سره په مرکه کې ویلي د رسپانې هر یو لوستونکو به دی پویږي چې افغانستان له سر تر پای د امریکا لپاره د دې خبره کوم خپ پیغام نه درلود، یعنی یو بل ویتنام چې امریکا په کې خپل ماته مني. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د زینو غلطو ګامونو او ناسمو پریکړو په اړه فکر کاوه. د دې خبره کله چې حامد کرزای د موقت ادارې مشر شو هیڅ نه درلودل چې کار پرې وکړي. اردو او پولیس لمینځت للی وو او یوازې نه لکه ماشومان او ځوانان چې ټولې هلکان وو درس وای، ځکه طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکړې. د 2002 کال په جنوري کې راین کراکر لومړی وار له سناتور جو بایدن سره افغانستان ته ولاړ او د نجونو یو مکتب ولید. کراکر ویلي افغانستان ته د زیاتو پیسو انتقال د فساد یو لوی عامل دی او باید په دغه هیواد کې لوی پروژې یو دمی نه وای پیل شوی. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د راین کراکر په حواله زینو مثبتو کارونو ته هم اشاره شوې، لکه د روغتونونو، ښوونځیو او سړکونو رغول. خو بیا یې هم ویلي چې د افغانستان او عراق په څیر ځایونو کې دولت جوړونه ډیره ستونزمنه چاره ده. د امریکا یو بل خبرونه فدرالیست بیا د واشنگتن پوسټ په پاسنې ورسته مقاله تبصره لیکلی. خبرونه لیکلی په افغانستان کې د لویدیز د ماتې څو مهمو ټکو ته اشاره شوی. د فدرالیست په لیکنه دا لوی مسایل هغه دي چې یو شمېر امریکایي چارواکو غوښتل د جنگ لاله افغانستان د لویدیز دیموکراسي د یو هیواد په څیر واړوي، او ځین نور بیا د افغانستان د کلتور د بدلولو او په دغه هیواد کې د خزو د حقوقو د ټینګښت غوښتنه کوله. د خبرونه په لیکنه امریکا په افغانستان کې د سباندې $1 trillion په لګښت د نږدې 2,500 سرتیرو په وژل کېدو او د سباندې 60,000 نور په ټپ کېدو چې ښایي ځینې رواني پلاوه د ژوند تر پایه وکړيږي، وختل نیمه ملک توایفي هیواده د سویس په څیر یو پرمختللی هیواد جوړ کړي. د فدرالیست په دې لیکنه کې راغلی چې د برتانیي امپراتوري او د پخواني شوروي اتحاد له ناکامۍ سره سره ځینې غوښتل ټول لویدیز ارزښتونه په افغانستان کې عملي کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق یو مخکښ شیعه مولا د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تشتونه وغندله. آیت الله علی السیستانی غوښتنه وکړه چې ټولې وسلې او مهمات د دولت په کنټرول کې راوستل شي. په روسیه کې اعتراض کوونکي کورونو ته د ستنېدو پر مهال په عراق کې تشتول شوې دي. د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد صالح محمد صالح راپور لري.
د عراق یو مخکښ شیعه ملا پرون جمعه د حکومت ضد اعتراض کوونکو وژنه او تشتول کېدل وغندل. د فرانسې خبری اجنس په حواله لکه چې د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په عراق کې حکومت ضد اعتراضونه پیل سوي، شاوخوا 460 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25,000 نور ټپیان سوي چې ډیری اعتراض کوونکي دي. د اداري فساد، بیکاری او د کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله دغه اعتراضونه په پلازمینه بغداد او د عراق د جنوب په هغو سیمو کې روان دي چې ډیری اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. خو په وروستیو کې تقریبا هر ورځ په پلازمینه او جنوبي ښارونو کې اعتراض کوونکي لا درکه کیږي. په زیاتو مواردو کې دوی له اعتراضونو کورونو ته د ستنېدو پر مهال تشتول کیږي. د عراق مخکښ شیعه ملا آیت الله علی سیستانی پرون په کربلا کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې وویل
ان هذا الحادث
د اعتراض کوونکو دردونکو وجنه او هغه څه چې په ورستي ورځو کې پیښیږي لقتلونو نیولې د اعتراض کوونکو تر تشتولو پورې د هغه څه اهمیت په ډاګه کوي چې دینی مراجع اور باندې ټینګار کوي. هغه دا چې اړتیا ده ټولې وسلې د دولت لخوا کنټرول سي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه د عراق له حکومت غوښتنه وکړه له هغه څه لاس واخلي چې دغه ادارې د اعتراض کوونکو د ترور او ویشتلو کمپاین بللی دی. اعتراض کوونکو ایران پلاوه وسلوالې فرقې ترونې کړي چې د خلکو په دغو وژنو او تشتولو کې لاس لري. د بغداد تحریر میدان ته نږدې چې د وروستیو اعتراضونو عمده ساحه ده، یوه زړه ښځه د کالو مینځلو په ماشین کې د اعتراض کوونکو په وینو لړلي کالي مینځي. د ام سلوا په نوم دغه ښځې رویټرز اژانس ته وویل په دې کار سره غواړي اعتراض کوونکو ته ګټه ورسوي. زه د اویا کلونو یم، زه هم د هغوی تر څنګ مبارزه کوم. دوی هم اعتراض کوونکي دي، زه هم د دوی کالي مینځم، وروسته یې زړوم چې وچ سي. ورته ګنډم یې، دوی څوک لري؟ موږ یې میندیو. دلته بل څه کولی سو؟ موږ خپل وطن غواړو. هیله مو ده عراق باثباته سي. دغو چارواکو هر څه راڅخه تروړلي دي، هیڅ هم نه لرو، د هر شي کرایه ورکوو. زه یوه کونډه یم او یتیمان را تر غاړي دي. د عراق وتلي شویه ملا آیت الله علي سیستاني په خپلو خبرو کې د پرون ورځې هغې حملې ته اشاره وکړې چې نامعلومو وسله والو د بغداد په هغه ساحه کې چې اعتراض کوونکو له څو ورځو پکې کمپ جوړ کړی پر یوې څو پوړیزې ودانۍ چاپه ووهله او اور یې ورواچاوه. روغتیایي سرچینې او عیني شاهدان وایي په پیښه کې لږ تر لږه شل اعتراض کوونکي او څلور پولیس ووژل سول او شاوخوا اتیا نور اعتراض کوونکي وتښتول سول. علي سیستاني له حکومت د هغو کسانو د مجازات غوښتنه وکړه چې په وروستیو ناکراریو کې لاس لري. هغه له اعتراض کوونکو هم غوښتل چې سوله ییز اعتراضونه دي کوي.
ازادي راډیو په منځني صفه ټول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د کرکټ په اړه دا خبر لرو چې دوه ټیسټ میچه د پاکستان او سریلانکا او بل د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ روان دي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ټیسټ میچ د چهارشنبه پر سپیل شو. دا لوبه د دې لپاره مهمه وه چې پاکستان ته وروسته له لس کاله توقفه د کرکټ یو ټیم ورغی چې هلته ټیسټ لوبه وکړي. د پاکستان او سریلانکا لوبه پرون د باران له کبله وځنډېده او وړ مورس هم لږ وسوه. په دې لوبه کې چې نن تمه ده چې بیا پیل شي او تر دې د مپورې نه ده پیل شوې، د سریلانکا لوبډلې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 202 منډې جوړې کړې دي. د پاکستان له لوري شوبالران شاهین دی او شادی چې دواړو 22 وکټې اخیستې دي، خو د سریلانکا له لوري جنو لوبغاړو شلو بکړې ده. خو بیا هم داسې ښکاري سي کېدای سي چې دا لوبه مساوي پای ته ورسیږي که چیرته نن هم باران ستونز رامنځته کړه، او که باران هم نه و د دې له خطره چې د پاکستان پیچونه ډیر تیز نه دي دا رنس داسې ښکاري سي ممکن نتیجه دا لوبه ورنه کړي او مساوي پای ته ورسیږي. بل لورته د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ میچ د پنشن بی پروس په استرالیا کې پیل شو. په دې لوبه کې استرالیا لومړی بیټنګ وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 1416 منډې وکړې. د استرالیا په جواب کې نیوزیلند 109 منډې کړې دي، 500 لوبغاړي وسوځېدل. د نیوزیلند تر ډیر فشار لاندې دی او استرالیا د سشکاري سي د لوبه وګټي ځکه سي دوه ورځې د دې لوبې تیر شوې دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په مکسیکو کې هغو پولیسو ته چې ځانونه ډنګروي جایزه ورکوي. په دې اړه تفصیل صفی الله سانکسی درکوي.
په مکسیکو کې د صحتمند پولیسو په نوم یو پروګرام پیل شوی. حکومت د دغه پروګرام له لارې هغو پولیسو ته چې وزن یې زیات دی د روزنې خاص ترتیبات نیولي. دوی هغو پولیسو ته چې خپل وزن کمولی شي د میاشتې $500 جایزه هم ورکوي. شاوخوا زر تنه پولیس د مکسیکو له بیلابیلو سیمو راټول شوي څو وزنونه کم کړي. مکسیکو په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې له چاغښته کړیږي. دا ستونزه پولیس هم لري. د پروګرام ګډونوال پولیس وایي وزنونه یې ورځ په ورځ کمیږي. دوی وایي اوس د پخوا په څیر خوبوړي او ستړي نه وي، بلکې غښتلتیا حس کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لیکي زلمی خلیلزاد باید د پاکستان پر وادو باور ونه کړي ځکه چې پاکستان د پوینا رښتینی نه دی. نقیب حسن زای لکندهار لیکي که سلزلی خلیلزاد پاکستان ته سفر وکړي افغانان سوله خوړي. سوله امانزی لکونړ لیکي خلکو د سر په بای رای ورکړي. کمیسون باید د ناکامو کاندیدانو په خوله سم رای باطل نه کړي. حمیده اتل لغزنی لیکي کمیسون باید نور د ناکامو کاندیدانو غوښتنې ونه مني. بشیر حبیب زای منګل لازری ولسوالی لیکلی دی خدای دی وکړي چې دا ځل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد سره همکاري وکړي. عبدالعزیز غالب له مرجې لیکي د سولې په انتظار یو. او یو شمېر نور اوریدونکو جنو ګیلې کړي دي چې د دوی سم سننه نلولو، او جنو لیکلي دي لکه عبدالواحد مدقیق ګیله کړې ده چې د سم سننه نلولو، جعفری بیا سر په سر سم سننه را لیشلې دي. نو کله چې تاسو ډیر سم سننه راولې شي د نورو مخام نیسي، او بیا نور سم سننه هم نشول واستلای، او کله ناکله تخنیکی سنسي هم وي. اته بجې او ډېر دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې دی. خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوه او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلې دي. هغوی ته د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. خلیلزاد په دې برخه کې چې شخړې په افغانستان کې راکم شي، اور بند شي، او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي، د پاکستان د هڅو ستاینه کړي. د پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم وکتل. د افغانستان د سولې حرکت غړي نن هرات ولایت ته رسیدلې دي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې هم لاریون وکړ. د کونړ چارواکي وایي د مناګي د برېښنا بند درغونې چارې بشپړې شوې دي، او په څو ورځو کې پر اسمان پرانستل شي. پر دې بند شاوخوا لس میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداري ورکړ که په عراق کې د امریکا ګټو ته زیان واړوي، واشنگتن به په وړاندې قاطع ځوابي اقدام وکړي. ترکیه د انقره لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د یو پریکټلیک په تړاو احضار کړ. د امریکا د مشرانو جرګې لخوا په تصویب شوي پریکټلیک کې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنیانو ډله ییزه وژنه نسل وژنه بلل شوې ده. د اوکراین یو جګپوړي چارواکی ویل د کیف او واشنگتن ترمنځ اړیکی به همدار اس پیاوړی وي. د اروپا او اروپا اتلانتیک لپاره د اوکران د سر اعظم مرستیال چې امریکا ته په سفر دی ویل دي دا اړیکی بل دي سره سره پیاوړی وي، چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استهزاء په سیړن کې اوکران اومده رول لوبوي. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین وای دوی ته تجارتي موافقه په لومړی برخه موافقه وکړه. د دوی په خبره په دې موافقه کې پر چینایي مالونو د امریکا د ګمرکی تعرفه کمیدل هم شامل دي. د پولیسرخي زندان مسولین وای ملي شورا ته یو مسوده وړاندې کړي چې لمخي زندانیان د کتابونو د لوستو په بدل کې په بند کې تخفیف تر لاسه کولای شي. د دې مسوده په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالی بشیر د پولیسرخي د زندان رئیس اختر محمد نورزی سره مرکه کړي، او په سر کې د دې وړاندیز د هدف او د تخفیف د ورځو د شمیر پښتنه ترې کړي. په جواب کې شاغلی نورزی وویل
دغه نیټه رئیس چې د ترخیب له د زندان د مسئول په توګه ګمارل شوی یم. غوښتل مې چې د محبوسینو په ژوند کې د یوه عمده کیفي تغییر په راوستلو سره دوی ته وکولی شو خدمت وکړو. نو په درې ترس کې مو یوه مسوده ترتیب کړې ده. که چیرې یو زنداني ورور وکولی شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي، دای به د هغه تخفیف څخه چې ده په د مسودې په تر جوړ شوی دی تصویب شوی نه دی، د ته پاره به شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي. دا حتی دي چې موږ غواړو بدیل د حبس د پاره داسې پروژې رامنځته کړو چې محبوسین هم خپل هغه افکار چې هم تغییر راولي او د مطالعې په واسطه باندې وکولی شي د خپل چاپېریال، د خپل ژوند، د خپل هېواد او د نړۍ په هکله معلومات ترلاسه کړي. خو دا تر اوسه پورې د مساوات په شکل دی تصویب شوی نه دی. دې تصویب ته ضرورت دی چې ملي شورا په دې هکله زموږ سره د وروسته د ایزاد او تضعیب نه وروسته دا وړاندې شي. د جناب علي قدر رئیس جمهور د توشې نه وروسته چې په یو تخنیکي فرمان کې وو خپل اصلي بڼه ځان ته غوړه کړي.
نورزی صاحب، دا کتابونه به څوک انتخابوي د دوی لپاره؟
دا کتابونه به د لوی څارنوالې، کورنۍ چارو وزارت، د حقوقو اداره، بشري حقوقو اداره، هغه کتابونه چې جامع وي، هغه کتابونه چې د ټولنیز ارزښت ولري او ټولنیز ښې مثبتې پایلې ولري، دا کتابونه به راوړل کېږي. هلته په ترخی په زندان کې یوه لویه کتابخانه د جوړېدو په حال کې دی. هغه کتابونه د مطالعې نه به وروسته دوی د هغه کتاب په اړه چې دوی لوستی دی لس دقیقې پرزنټیشن ورکوي. کله چې د دوی پرزنټیشن خلاص شي، هیئت جوري هغه خپل نظر ورکړي، نو دا به هلته په یو جورنال یوه صفحه دوی ته اچول کېږي، هغه به دوی امضا کوي. هغه نه وروسته دا به دوی لوی څارنوالۍ ته او د لوی څارنوالۍ د طرفه به دا تصویبېږي چې کله تصویب شي دوی به کمیات کې به تخفیف رامنځته کېږي انشاءالله.
او نورزی صاحب، آیا په دې اړه باندې چې دوی څومره کتابونه لوستلای سي یو حد سته؟ ځکه چې هر څوک به کوشش کوي چې ډیر کتابونه ولولي، آیا یو حد سته؟
او په دې مورد کې دغه د مساوات د نامندۍ په خاطر باندې پر راتلونکي اونۍ کې به دغه مساوات انشاءالله تعالی چې کورنۍ چارو وزارت د حقوق محترم ریاست ته ځي او هلته به هغې باندې غور کېږي. کېدای شي په دې مورد کې یو څه وخت زمان ته نیاز لرو. امیدوار چې دغه زمان په بشپړېدو سره به انشاءالله دغه ټول مسایل چې څومره کتابونه لوستلی شي، بلکې هغه څوک چې کتاب لیکلی شي د هغو دپاره یا کتابونه لیکلي وي. اوس مونږ داسې محبوسین لرو، پرون مونږ یوه غونډه درلودله هلته د محبس زندان کې، یا د چې تقریبا یو شپېته کسان مونږ لیکوالان او شاعران لرو، هغو په لسګونو جلده کتابونه لیکلي دي. دوی په مورد باندې به هم انشاءالله چې په دې مورد کې به بحث کېږي او د مساودې کې به دوی دوباره ځای ورکول کېږي. هغه څوک چې کتاب لیکي، هغه څوک چې یو اثر علمي اثر لیکي او جوري هیئت یې هغه لولي او د هغو د تایید وړ ګرځي، په دې اکړه به هم انشاءالله تر دې لا ډېر تکلیفونه په مدنظر شي.
د پولي شرخي زندان له رئیس اختر محمد نورزی سره د مرکه پرون ملالۍ بشیر کړی و.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو په منځني سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په اوټومات ټلیفون شمیره کې ثبت کړئ. زموږ د اوټومات ټلیفون شمیره داخلي شمیره دا ده چې 0200 240 301. بیا یې تکراروم، 0200 240 301. تاسو کولی شئ چې دلته خپل پیغامونه ثبت کړئ ترڅو دا پیغامونه ستاسو مش هغه کو خبره کو. البته تاسو کولی شئ چې په مستقیمو خبرونو کې چې لایف خبريږي په یو کم د ټلیفون لارې په خبرونو کې برخه واخلي. وړاندې د غوړی اچار تفری پروګرام لرو، مخکې تر دې چې د خبرونه خبره کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. په کابل کې ډيري داسې کوڅې شته چې خامې دي او د کوڅې د اوسیدونکو لپاره ستونزې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې دا کوڅې څنګه رغیدلې شي، د خامو کوڅو اوسیدونکو او مسؤل چارواکي په دې برخه کې څه کولای شي. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
کابل کې داسې کورونه ډېر تر سترګو کېږي چې په ښکلې بڼه جوړ شوي دي، خو مخته کوڅې بیا خامې دي چې د کوڅې اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. دا کوڅې که په اوړي کې دوړې بادوي، په ژمي کې بیا خټې او اوبه یې دومره خرابې کړې چې تګ راتګ پکې ستونزمن وي. د کابل د تایمنی اوسیدونکو سید جان هم له خامکو شکایت کوي او وایي
دا سرک دوی تایمنی
اوسه خامد اولن ولا د خلک نه جوړې نو کو دوی خالد بلند منزلونه جوړوي شي سرک ته فکر نه لري. تقریبا د لس کورونه زیات په خټول بلند منزل دي کوڅه خامد بلیو علت دا ده خو بس د خپل شخصي هغه ته فکر کوي او هغه ته فکر نه کوي. نو دا خټې دا اوبه هر شي زیات جوړې ده دا ډیر زیات مشکل دا ټول مرز دی دا ټول ګندګي دا غد نور خپل ته دا لاس بلند منزل دی چې دوی تقریبا کلاس لزر رپی انداز کې دا ټول سرک خپل سره جوړوي چې دولت یې ضرورت نشته.
د کابل د شیرپور سیمه اوسیدونکو ګلباز به هغه خلک ګرام بولی چې لوړ او خاسته کورونه جوړ کړی دي خو خپل کوڅو ته یې پام نه دی کړی.
نو دا خو خپل د بلند منزل ولا دغه مشکل جوړ کړی دا خاوري ګور سرک ته راشولې سرکونه تنګ کړی دي دوی چې دا دومره بلند منزل جوړي خو دا خپل مخدم لګ جوړه کی په دې خپل مخدم لګ خاوريو کې دا خاوري ګور شیرته پرتی دی ګوره ټولې سرک تر شولې دی دا خو چې موږ خپل یو څه کارونه کو خپل یو څه مشکل کو یو زیارو باسو نه ملک جوړیږي دا خو دې موږ پلاس کده چې موږ کو دا جوړیږي خپل مخه نه جوړی خپل مخه دا چې پرته ده موږ او تاسو ټول ګوره ګوره وینو خپل مخه خراب کړی دا ټول سرک تنگ کړی یو تجارم کولای شي چې وکی چې خپل ملک ته خدمتو کې دا یو تجار کولای شي لږه کوڅه تر یغه سره پوری کې تجاری کوي
خونه سیملا بیا اړوندې حکومتي ادارې ګرامي بولی چې د کوڅو جوړولو ته پام نه کوي. د هغه په وینا عام خلک دومره وس نه لري چې کوڅې هم په اساسي ډول ورغوي.
د خام کوڅو په خول د دولت د شهروالي کار دی په دې باندې چې غریبانان موږ خپل د ډوډۍ پیسې نشو برابرول نو کوڅې صفاخه کو شهروالي راځي کتابچه ورکړه چې د صفایي پیسې راکړي د صفایي پیسې تاویلو دغه کار کو دولت چې د مالی اخلي د ټلیفون کریډیټ کارت پیسې موږ کټکای دغه پیسې کټکای نو راځي جوړ دي کی کوڅې د پخې د دولت او د شهروالي کار دی د عام خلکو نه دی عام خلک د کومه کی موږ سره دا اوس کومه ته پوسه کې سر د ډوډۍ پیسې نشته نو زه د کم کم دونه پیسې چې زه کوڅو ته دغه ته پیسې ورکم چې جوړی کړه افغانستان شرایط هم ګوره چې خراب دی مخ کې اوړه په 1200 اوس په 1350 روپۍ دی
خامې کوڅې د نورو ستونزو ترڅنګ خلکو ته روغتیایي ستونزې هم جوړولای شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر حامد وردک په دې اړه وایي
مجموع کې دیش اول جنجال چې مریض ته جوړوي یا خلکو ته جوړوي هغه حساسیتونه وي تنفسي حساسیتونه وي ټوخی وي او زمينه چې کله حساسیت منځته راشي مغه ساحه تخریبي چې کله ساحه تخریب شو زمينه مساعد چې میکروبونه یا انتانات پکې ځای ونیسي او زمينه مساعد شي نمونیاګان یا سینه بغل دو شین کېدای شي زمينه مساعد کې چې تخریبات منځته راغلي انتانات پکې اضافه شول زمينه مساعد سرطانات ته هم
د کابل د تمنه یو وکیل عقل خان وای چې د کوڅو رغول او پاک ساتل هم د خلکو او د حکومت کار دی. هغه زیاتوي که په دې برخه کې دوه اړخیزه همکاري نه وي د ښار ډېرې کوڅې به خامې او ویجاړې پاتې وي.
دا خو دا مشکلات جوړوي عوام چې کړي جوړوي خلک وسره ککړیږي باید دا صفا ستره وي دا شهروالۍ والا دا کوشش وکړي د شهروالۍ او د تجارانو دا د دواړو دنده ده باید دواړه په شریکه مشترکه سره جوړ کړي. اوس دا ګوره دلته دومره مخلوق خلک راځي تیریږي را تیریږي د موټر لاسه ډیر مشکل دی ورته د خاورې د ګند لاسه ډیر مصیبت ورته ده خامه سرک نه چې موټر وته پخې ته لاړ خو دوړې دي ګرد غبار ده عوام خرابېږي وسره زکام مرزونه وسره پیدا کیږي باید دا ونه شي باید پوښ د بیلنه منځل ولا دې امدادو کې خپل مخې دې پخې کې نو د څه خونه د سدي خپل جوبونه ډکی خپل جوبونه نه ډکی د عوام او د کام او د ملت د خدمتو کې دا ټول غټ خېټې د شورو رګل کې راځي خپل جوبونه ډکی دی وطن د ملت د سرچېره غم ده د دې غم خو نست ور سره غم د بلن منځونو له خدوم را دي چې اسمان ته ختلې دي او کوڅې دا سدي سدي خټو ډکی دي.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
دا چې د کابل ښاروالۍ د کال د پیل تر اوسه څومره خامه کوڅې او سړکونه پاخه کړي او کومي کوڅې چې لا هم خامې دي آیا د کابل ښاروالۍ ورته د پخولو پلان لري دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل ښاروالۍ له ویاندې نرګس مومن څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
موږ
پرون پلازمینه کابل کې په ځینو مرکزی نقطو ته ورغلو، لکه شیرپور، تایمنی او خیرخانه او د منطقو ته ورغلو. دلته اکثره کوڅې خامه وي، تر لچ کو نه پخو او کوڅې خامه دي. په دې برخه کې کابل ښاروالي څه پلان لري چې آیا دغه پخیږي نه پخیږي که څنګه؟
البته کابل ښاروالي تل بیلابیل ځایونو کې، د کابل ښار په دوو شتناوي ناحیو کې کابل ښاروالي تل هڅه کوي چې په عین وخت کې ټول کې رسیدګي وکړي. خو څنګه چې تاسو معلوم دی چې کابل ښار کې نسبتا خلکو اوسیدونکو ته تعداد زښته ډیر دی، نو کابل ښاروالي په سر د کال کې نظر په دې چې په کومه ساحه کې ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي، نظر په میغه باندې نظر سنجي کیږي، او د کال په وروسته په دې وروستۍ درې میاشتې کې ورته پلان نیول کیږي، او راتلونکي کال کې بیا هغه تر ولکې لاندې نیول کیږي. په همدې شکل باندې ادامه لري د مونږ کارونه. له ښه مرغه چې مونږ وستوانېدلو چې تر ډېره حده پورې که تاسو تیر کال د پروس کال پروس کال د سخ کال سره مقایسه کوي، نو تاسو ته په خپله هم پټلینو په اساس باندې تاسو ته توپیر ښکارېږي. خو دا هم منو چې کېدای شي اوس هم ډېر د سړکونه پاتې وي، خو هغه هم نظر په دې باندې چې په کومه ساحه کې اړتیا ډېرې لیدل کیږي، د اړتیا په اساس باندې بېلابېل سړکونه تر ولکې لاندې،
یعنې دا هم په پلان کې شته چې په راتلونکي کال کې به د خیر دغه کوڅې هم پخېږي.
بالکل، یعنې د مونږ په پلان کې دا دی چې تر راتلونکي څو کلونو پورې مونږ وکولای شو چې په کابل ښار کې هیڅ داسې ځای ونه اوسي چې هغه خامه اوسي، خو هغه به د وخت په تېرېدو سره مونږ دا کار کوو.
که دا راته وایي چې سږ کال د کال تر د پایله تر اوسه پورې څومره کوڅې په پلازمینه کابل کې پخې شوي؟
د سر له کال راهیسې البته مونږ توانېدلي یو چې شاوخوا 50 کیلومتره سړکونه او کوڅې، بېلابېل سړکونه او کوڅې اسفالټ او کانکریټ ریزي کړو، او شاوخوا 130 نور سړکونه هم د سروې او د ډیزاین لاندې نیول شوي دي.
دغه کوڅې چې خامه دي او تر څنګ یې پخ سړکونه، یو دا خامه کوڅې پخو سړکونو ته وصل شوي دي، دغه سړکونو ته زیان نه رسوي د خامه کوڅې؟
البته مانو چې په اکثره ساحو کې داسې ستونزې شته دي، خو مونږ کله چې خپل پلان نیسو په لومړۍ د کټګوري کې سړکونه په پام کې نیول کیږي، بیا وروسته کوڅې په پام کې نیول کیږي. نو ځکه چې سړکونو باندې د موټرو رفت آمد زښته ډېر وي، او که سړکونه خامه وي خلکو ته ډېر ستونزمن تامېږي نسبت کوڅو، ځکه چې هغلته ګڼه ګوڼه هم ډېر، د خلکو تګ راتګ په سړکونو زښته ډېر وي، نو اول سړکونه بیا وروسته کوڅې په پام کې نیول کیږي. او هغه کوڅې چې پاتې هم دي هغه به هم داسې نه پاتې کیږي، هغه به هم تر راتلونکي وختونو پورې تر پوښښ لاندې نیول کیږي.
د کابل ښاروالۍ څومره د عامه ذهنیت په خاطر باندې چې خلک هم همکاري وکړي، ځکه کورونه بلند منزل دي او کوڅې خامې دي، دوی هم یو نوی همکاري وکړي او لاس وغځوي د کابل ښاروالۍ سره یو ځای کار وکړي او دغه کوڅې پخې کړي، څومره تاسې عامه ذهنیت ورکړی؟
البته موږ تل هڅه کړې ده چې خلکو ته د بېلابېلو لارو رخوا، مثلا د میډیا لخوا، د رسنۍ لخوا، د تلویزیونونو لخوا، د فیسبوک لخوا، د ټویټر لخوا، په ښوونځیو کې د خلکو سره د رفت آمد لخوا، د په جمعاتونو کې، په مسجدونو کې، د وکلای گزار په وسیله باندې مونږ خلکو ته عامه ذهنیت ورکړم، په هوای ورته کړه دي، تر څو ځکه چې تاسو معلوم دی چې کابل ښاروالي هیڅ کله هم هیڅ کار مونږ په یوازې توګه نشو کولای، مونږ هر کار وسم تر ولکې لاندې نیسو. مونږ په لومړي سر کې د خلکو هغه لاسرنوی ته اړتیا لرو، مونږ دې ته اړتیا لرو چې خلک څومره د مونږ سره د صفایي پر راکړولو کې، د عوایدو په ټولولو کې د مونږ سره مرسته کوي، تر څو دوی د مونږ سره مرسته وکړي او مونږ وتوانېږي چې هغوی ته عامه خدمات وړاندې کړو.
تایمنی دوام سرک ته چې مونږ تللو، دوی وایي چې مونږ څو وارې کابل ښاروالي ته مراجعه وکړه، وکیلان جام شو ته موبایل چې راشي دغه کوڅه مونږ ته پخه کړي، چې دغه ډېره مشکل مونږ ته خلق کړي، د موټرو، د خلکو، د هر څه، خو بیا هم دلته چا پاملرنه ونه کړه. آیا داسې هم شوي چې خلک راغلي مراجعه شوي بیا هم پاملرنه نه شي؟
داسې امکان نه لري، خو داسې یوه خبره واضح ده، مثلا کله چې مونږ ته د کال په نیم کې خلک مراجعه کوي یا د کال په پای کې مراجعه کوي، هغلته مونږ ناګزیر یو، مونږ کار نه شو کولای، ځکه چې مونږ چې هغه کارونه چې تر پوښښ لاندې نیسو هغه د راتلونکي کال د بودیجې په پام کې نیولو سره هغه پوښښ لاندې نیول کیږي. نو که په نیم د کال کې هغه مونږ ته څوک راځي یا پای د کال کې، په نیم د کال کې څوک چې راځي، نظر په دې چې په هغه ساحه کې څومره اړتیا لیدل کیږي، هغه راتلونکي کال ته د پام لپاره، د کار لپاره.
ډېره مننه
کوم. مننه تاسو.